په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دی وبله ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او نس پروګرام مشالونه درورو. خبرونه له مجید بابراو.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په کوټه کې د وکیلانو د وجنې پر ضد نن په ټول پاکستان کې وکیلانو د کاربندیز او عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت په موضوع باندې نن د یادو سیمو پارلماني غړي د سرتاج عزیز سره ملاقات کوي. د ترکی ولسمشر وایي سوره د مخکې په یو واده ځانمرګي برید یو ماشوم کړی و. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټي د ځانمرګي برید خلاف کاربندیز کوي چې پکې یې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی. د پېښور هایکورټ بار کونسل جنرل سیکرټري یوسف علي نن مشال ریډیو ته وویل دوی د کوټي په ځانمرګي برید کې د وجل شو او جوبل شو کسانو د کورونو سره د مرستو حکومتي ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه
حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زره کمپنسیشن ورکړی شي کومه چې حکومت دوی سره وعده کړې ده. د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش د روزګار د باقی دا غور وکړی شي.
د روان میاشتې په اتمه نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې ځانمرګي برید د اویاو نه زیات کسان وجلي وو چې پکې خواوشا شپېته وکیلان وو. نن بعد قبایلی سیمو پارلماني غړي د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاج عزیز سره ملاقات کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل بیګا مشال لیډیو ته وویل چې دوی په دغه ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبرې وکړي. نوموړی وایي
تیر پورز باندې به موږ او د حکومت طرف نه دغه پنځه نمائندگان دي چې په هغه کې سرتاج عزیز سربراد نو موږ به انشاءالله تعالی متفقه طور باندې به کوشش وکړو دواړو طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ به باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن د لپاره د بل حصہ هم کو.
بلخوا په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال لیډیو ته وویل د قبایلی سیمو پارلماني استاد ورسره وخت په وخت داسې ژمنې کړې دي خو هغه وخت به باور کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف دا اصلاحات اعلان کړي. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړې کړل شوې قومي تګلارې د جاج اخیستو په مخه یوه اعلی سطحي غونډه کیږي. د مشال ریډیو خبریاله د وزیر اعظم هاوس د بیان په حواله وایي چې په دې غونډه کې به تر دې دمه د شوي عمل درآمد جاج اخیستل کیږي او د دې تګلارې پر مخ کې چې څومره خنډان دي د هغې د لرې کولو چارې به لټول کیږي. د غونډې مشري به د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوه کوي. دغه قومي تګلاره چې د نېشنل اکشن پلان په نامه پیژندل کیږي په 2016 کال کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول وسلوالو طالبانو د برید نه پس جوړ کړل شوی و. د خبرونو تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د افغانستان او پاکستان ترمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 مورز هم د هر ډول تګ راتګ لپاره بند ده. په سیمه کې د مشال لیډیو خبريال وایي چې د دروازې دواړو خواو ته د عامو خلکو ترڅنګ د خوراکي موادو او نورو سامانونو ډک ګاډي انتظار کوي. په چمن کې د پاکستان سرحدي ځواکونو وړ مورز په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د دواړو هیوادونو د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې له نتیجې پای ته رسیدلې وي. پاکستاني چارواکي وایي څلور ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو مظاهره چیانو په دوستۍ دروازه کاڼي وویشتل، د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې او د دې هیواد جنډه یې وسوځوله. د دې وروسته پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په هند غږ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. ښاغلي کرزی چې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز په بلنه هند ته تللی له بیلابیلو هندي رسنو سره په مرکو کې ویلي چې د افغان ځواکونو سره هندي مرسته ډېر اهمیت لري. نوموړی وایي
We would continue to ask India for supporting the Afghan forces.
دای وای موږ به د افغان پوځیانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکني برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولای شي موږ ترې مرستې غواړو.
دراس د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د هند مرستې مهمه بللې دي. افغان چارواکي وایي د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو د کوکچینار امنیتي مرکز نیولی دی. طالبانو دا سیمه تېره اونۍ قبضه کړې وه. د افغان ځواکونو جنرل عبدالغفار د جګړې له سیمې په ټلیفوني رابطه کې تېره شپه مشال لیډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو افغان ځواکونو ته پکې ځاني تاوان نه دی رسېدلی. نوموړي وویل چې له پودي پلوه دا ډېر بریالي عملیات وو چې پکې دوی بغیر له دیانه خپل اهداف ترلاسه کړي. جنرل غفار زیاته کړه په کوکچینار مکه عملیات ختم شوی دي، خو په نورو سیمو کې به عملیات دوام وکړي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه سنې دی ویلي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم ترسره کړی دی. دا برید چې د اګست په شلمه د دغه هیواد په جنوب ختیځ غازیان تیپسی ښار کې رامنځته شوی و، پکې یو 50 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. پرون په استنبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت ولسمشر اردوغان وویل د دغه ځانمرګي عمر د 12 او 14 کلونو ترمنځ و، چې یا یې په خپله ځان والوده و او یا نور چا د بارودو ډرول. نوموړي پرون یو وار بیا خپل وړاندینی موقف تکرار کړ چې د معلوماتو تر مخه اسلامي دولت وسلواله ډله یعنې داعش په دې برید کې لاس لري. د دې برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې. ولسمشر اردوغان وویل چې په دې برید کې یو کم 60 کسان ژوبل دي چې پکې د 19 حالت ښه نه دی. نوموړي زیاته کړه چې په ترکیه کې د دې ډول بریدونو مقصد په نسلي او مذهبي بنیادونو د خلکو پارول دي. او وروستۍ خبر دا چې د مصر چارواکي وایي تېره ورځ د سرخار قاهرې په شمال کې په یو امنیتي پوسته وسلوالو ډزې کړي چې پکې دوه پولیسوالا وژل شوي دي. د دې هیواد د داخله چارو وزارت ویلي درې وسلوال چې په بې نمبره یو ګاډي کې سوار وو د دې ښار په مینوفیا سیمه کې یې په دغه پوسته برید وکړ. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو ته موسم حال او د کرن صوبې د رفت انجم نه واورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ 50 پیسې او په 1.09 روپۍ شل پیسې. یو ریال په 35 روپۍ 2 پیسې او په 28 روپۍ 8 پیسې. یو پاوند په 1.09 روپۍ خستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 93 پیسې او په 28 روپۍ 88 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 60 پیسې. په یو پاکستاني روپۍ 292 ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 292 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 40 غنټو کې د خیبر پختونخوا په ملکن هزاره او مردان ډویژن کې د باران امکان دی. پېښور کې به سبا خال خال وریځ وي او ورسره به د باران امکان وي. په کوئټه او بنو کې به خال خال وریځ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 22 وي. په بنو کې به 10 او 22 او په کوئټه کې به 15 او 19 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د ټول پاکستان په کچه د مدافع وکیلانو نمائنده تنظیمونو نن د کوټې د ورستی ځمړګي برید پر ضد د کاربندیز او احتجاج اعلان کړی دی. دا وکیلان له حکومت غواړي چې په دغه برید کې د وژل شو او ټپي شو وکیلانو له کورنۍ سره لازمي مرستې وکړي.
حکومت دوی سره وعده کړې ده د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د غور وکړي شي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي وایي د فاټا اصلاحاتي کمیټي حکومت ته وړاندیز کړی چې یادې سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګډي کې د خیبر جنسان د قومي سملای منتخب غړی هیله مند چې دغه اصلاحاتو په ترڅ کې به قبایلو ته د هغوی بشري او قانوني حقونه ورکړل شي.
ان شاء الله تعالی قبایل به د دغه جهالت نه د دغه قید ژوند نه او د دغه ناانصافۍ نه خلاصيږي.
او په مشالونه پروګرام کې نن د وتلی شاعر، لیکوال او سیاستوال اجمل خټک د ژوند او مبارزې په اړه وره.
دې په ذهني او جسماني لحاظ سره دومره اوزه په لښو چې د خپل ځان باندې هم د پاگل ګومان راغی.
هله دا له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موضوع د ټول پاکستان په کچ مدافع وکیلانو د کوټې د ورستی ځانمرګي برید پر ضد چې سباند شپې ته وکیلان پکې وژل شول. نن د کاربندیزو په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهره ویلی دی. وکیلان وایي له حکومت یې غوښتنه ده چې په دغه برید کې د وژل شوو وکیلانو له کورنیو سره لازمې مرستې وکړي او په راتلونکي کې د دغه رقم تر وروستي پیښو مخه ونیسي. په دې احتجاج کې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا وکیلان هم ګډون کوي. له اسلام آباد سراج ظهیر پرې رپورټ لري.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل چارواکو اویل چې دوی نن په ټول پاکستان کې د کار بندیز اعلان کړی او د اسلام آباد افیټ کچرو نه به تر پارلیمان د ودانۍ پورې احتجاجي مارچ کوي او بیا به تر د یوې بجې پورې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنور کوي. د دې په وینا چې د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد په 14 اگست پاکستان بار کونسل یو قرارداد منظور کړو چې پکې غوښتنه کړې وه چې صوبایي او وفاقی حکومت ته د وجل شوو وکیلانو کورنو ته مالی امداد ورکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي، خو حکومت د وادو باوجود تر دې دمه د وکیلانو لپاره سو نکړل. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور های کورټ بار کونسل جنرال سکتر یوسف علی اوی
بالکل دا کوټه چې کوم زنګ رونو مشرانو سینیئر وکیلان صاحبانو مونږ بالکل هغه سره یو هغه مونږ لپاره یو گایډنس او مونږ لپاره یو مجلې راخو مونږ لا غینه ډېر څه د کړو خصوصي توګه باندې کاسي صاحب او دا غینه علاوه کاکل صاحب او نور چې څومره وکیلان دي مونږ په سختو الفاظو باندې دا غندنه کوو د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زره کمپنسیشن ورکړي شي کوم چې حکومت دې سره وعده کړې ده د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور
یاد دیوی دروانی میاشتې په اتم نیټا په کوټه سیول اسپیټال کې ځان مرګي برید شوی وو چې پکې د عام ولس تر څنګ د شپېتو نه زیات وکیلان هم وجلې شوی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
ټاکل شوی د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې له مشر او د بهرنیو چارو لپاره د هغه هیواد د وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او د کمیټې له نورو غړو سره وویني. پرون له قبایلي سیمو د پارلیمان ځینو غړو مشال لړیو ته ویلي وو چې یاد اصلاحاتي کمیټې حکومت ته وړاندیز کړی چې فاټا دې په مرحله واره توګه د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازو پارلماني مشر حاجي شاجیګل پردی وایي هیله ده چې وزیر اعظم نواز شریف به د راتلونکي سپتمبر میاشت پر شپږمه د قبایلي سیمو لپاره آئینی او انتظامی اصلاحات اعلان کړي. له اسلام آباد احمد الله نور معلومات راکوي.
د قبایلی سیمونه منتخب د پارلمان غړي بانند د ګل پورز د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات کوي. د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره په ملاقات کې په هغه سفارشاتو تفصیلي خبرې کوي کوم چې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې شوې دي.
د تیر پورز باندې به موږ د حکومت طرف نه د 15 نمائندگان چې په هغه کې سرپرست عزیز سربراز نو موږ به ان شاء الله تعالی متفقات اور باندې به کوشش وکړو دواړو طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ په باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن د پاره د بل حصہ هم کو. په دې کې د ټولو نه غټه خبره یو د جوډوشلی ایکستنشن دی، دویم فاټا کې شامل دو ریکمنډیشن هم په کې شته، سټیپ وایز دریم غټه خبره چې ان شاء الله تعالی قبایل به دغه جهالت نه دغه کید ژوند نه او دغه ناانصافي نه خلاصيږي.
د شاجی ګل افریدی په وینا چې امکان دی چې راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلان کړي. د ذکر ده چې د فاټا نه منتخب غړو تیره میاشت هم ویلي وو چې په 14 اگست به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي، خو په یاد نیټه د وزیر اعظم لخوا داسې څه اعلان ونه کړی شو. د یادونې ده چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي په حق له خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي دي چې پکې ویل شوي دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکول او یا د ګلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول به د قبایلي سیمو لپاره ګټور نوی، نو فاټا د مرحله واره په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. د ترڅنګ په دغه سفارشاتو کې د اف سی آر خاتمه سره سره د پاکستان عدالتي نظام تر د فاټا غزولو او پر راتلونکي کال کې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو هم ویلې شوې دي. دا د هم یاد وی چې فاټا لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو نن په بنو کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو تنظیم او د شمالي وزیرستان مشرانو او ځوانانو د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو د حکومتي کمیټې د وړاندیز هرکلی او په دغه خوشحالۍ کې یو لاریون کړی دی. دوی له حکومت غوښتي چې دغه وړاندیز زر تر زره عملي کړي. عمر دراز وزیر یې حال راکوي.
نن به په قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان د عمل درآمد لپاره د جوړې کړې شوې کمیټې وړومبۍ غونډه د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر ریټایرډ لیفټنټ جنرال ناصر خان جنجوو په مشرۍ کې کیږي. په دې موقع اعلی چارواکو ته به د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړې کړې شوې په قومي تګلارې بریفینګ ورکړی کیږي. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس د وین تر مخه په دې غونډه کې په قومي تګلارې تر اوسه پورې شوې د عمل درآمد جاج اخیستی کیږي او دا به هم کتل کیږي چې ولې تر اوسه پورې دې کې د زرنکار اخیستی شوی دی او په کې څه خنډونه دي. په دې غونډه کې به داخله وزارت، د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت، قانون وزارت، د سیفران وزارت، فاډا سیکرټریټ، پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي، فوفاکی سیکرټریان، د سلور واړو صوبو چیف سیکرټریان او د پولیسو مشران ګډون کوي. په غونډه کې به د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي هم ګډون کوي. په قومي اکشن پلان عمل درآمد لپاره د نننې غونډې په اړه د واکمن ګوند د سینټ غړي او د سینټ لپاره د دفاع د قائمه کمیټې مشر لیفټنټ جنرال عبدالقیوم وایي کې دی چې نننې غونډه کې د قومي اکشن پلان په اړه د رابطو په دې لړ کې د خندونو د اخباراتي معلوماتو په شریکولو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د نیکټا او د وسلوالو پټنځایونو او د دې پر ضد د کاروایو په معاملو خبر وشي.
قومي اکشن پلان په اړه به موږ له نورې هم جذبې سره کار کول وي، ځکه چې دا کار لا ختم شوی نه دی او ځینې داسې سیزونه لکه د بهر ملکونو نه فنډینګ کېدل، د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو هلې ځلې، د پولو د انتظام د سنبالولو مسلې، د پولیسو د صلاحیت سیوا کولو مسلې او دا شان د ادارو ترمنځ د رابطو مسله هم وه. نیکټا مو فعال کړه او فنډونه مو ورته ورکړل، نو دا کار لا روان دی.
د نوموړي په وینا چې حکومت تر اوسه پورې 102 مدرسې بندې کړي او د بهر ملکونو نه راغلي 1 ارب روپۍ کنګل کړي دي. روانه میاشت د کوټه د پیښې نه پس د پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرۍ خاتمې لپاره جوړې کړې شوې د قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان مؤثره عمل درآمد لپاره د یو اعلی سطحي کمیټې جوړه کړې وه چې مشري د قومي سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوو ته ورکړې وه.
اوریدونکو دغه تیروتنې لپاره بخښنه غواړو. د بنو د لاریون پر ځای مو دغه نن چې په اسلام آباد کې کومه غونډه کې چې موخه د هغه واد چې د ترهګرۍ پر ضد کومه کامی تګلاره جوړ کړې ده، پر هغې د عملي کار جاج اخیستل یاد شوي دي. دا د رابعې اکرم خان رپورټ هم په دغه موضوع اورېده. اوس راځو دغه په بنو کې چې نن د پښتون سټوډنټ فیډریشن د تنظیم او د شمالي وزیرستان مشرانو او ځوانانو د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو د حکومتي کمیټې د وړاندیز کم هرکلی کړی دی او په دغه خوشحالۍ کې لاریون کړی دی. د هغې په اړه رپورټ د عمر دراز وزیر نه اورو.
بنو کې پښتون سټوډنټ فیډریشن او شمالي وزیرستان مشرانو او ځوانانو دو ویل فاټا اصلاحات کمیټۍ چې کم سفارشات وړاندې کړي هغه د فاټا راتلونکي د بدلون په اړه دي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه سفارشات نور عملي شي او فاټا کې د ظالمانه قانون نوره خاتمه غواړي چې په کامی اداره کې یو شي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر او شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نصر علي خان خپل وینا کې وویل
دا غننه د جشن د خوشي ورځو چې نن د پښتنې هغه یو ارمون پر کې دل غدا او امید امید لري د زړه اواز یدا میر حکومت پاکستان ته دا اپیل کی چې ملاند دا نوې په خلک باندې چې داسې نوي چې دا کیو څه پرشاد پرلمنت د مخشه کړي دي د کمیټې په دې دا من او ما ان اعمال وشي کپدشره مال و نشو ان شاء الله موږ به یو زبردست تحریک شری کوي.
خلیل خان وای پښتانه نور په یو ځای کې دل غواړي او فاټا کې ځانګړي قانون نه بلکې د ملک آئین او قانون دې پر دوی حمله وشي.
میر مشرونه ډیر کوشش کړه په خبره باندې چې نن هغه ورځ میر ویني چې نن پښتونخوا په یو ځای کېږي چې قبایلو قبایل نشي بلل، فاټاو فاټا نشي بلل، دا ټول پښتونخوا بلل شي. میر چار پټ وته ویلي دي، همیشه مو وته ویلي دي چې دا شکه قانون وي یا دا شای علاقہ بلل شي، بیا ته په لاهور باندې روالا، په اسلام آباد یې روالا. میر سره کو چې میر قانون آئین غوړي.
د اړه چکلا مشال ریډیو د فاټانا د کمی اسمبلی غړی ساجد تورینو پختل نو دوی وویل د ډیر وخت نه هڅوا چې فاټا خلکو ته خپل قانوني حیثیت ورکړل شي. نو د پوینا نن د خلکو خوشحالي په ځای دی او فاټا اصلاحات کمیټۍ سفارشات به د فاټا راتلون کې د بدلون په حمایت کې وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د سین صوبی حکومت ویلی کابینی د سین مدارس رجسٹریشن بل 2018 په نوم یو قانون منظور کړی چې دغه کاري هدف په یاد صوبه کې د دینی مدرسو رجسٹر کول او لاغو سره د کیدونکو مالی مرستو څارنه کول دي. خو ځینو دینی عالمانو په تیر له جمعیت علما اسلام فی ډلې سره اړه لرونکو هغو بیا پر دغه قانون نیوکې کړې دي. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د دې قانون لپاره د سند ایالت د اعلی وزیر مراد علی شاه د قانوني چارو سلاکار مرتضی وها په مشرۍ کې یو کمیټي جوړ کړې شوې کوم چې به حتمی قانون په 15 ورځو کې د صوبایي اسمبلی نه منزوري. مرتضی وها د دې قانون په اړه خبري غونډې ته وینا پر وخت ویلي چې د دې قانون د جوړولو لپاره به دینی عالمان او پوهان هم د ځان سره یو کوي او بیا به حتمی قانون جوړي د حکم لپاره چې صوبایي کابینه ورته اجازت ورکړې ده.
مدارس کی فنڈنگ کے لیے اس قانون میں تجویز کی گئی.
دیوائی دینی مدرسو د مالی مرستو لپاره په دې قانون کې دا وړاندیز مخې ته راغلی چې سند ایجوکیشن فنڈ به جوړول شي چې داسې د مدرسو سارنه په خشان سره وشي او د دوی سره مالی مرستې هم وکړي شي
ان کی فنڈنگ کی جا سکے.
د صوبایي کابینې لخوا د دې قانون مسودې د منظوري ورستو د یو شمیر دینی عالمانو او په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام ډلې لخوا په نیوکې مخې ته راغلی او د یک شنبه اتوار په ورځ د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان سند حکومت ته په یو وینا کې دړکه ورکړي چې که د مدرسو پر ضد کوم قانون راوړونو دوی به په هر ځای کې مخالفت کوي. په کراچۍ کې د یو مدرسه چلوونکي سلیم الله مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت ویل چې د حکومت ته کال په کال د خپل فنډونو پوره پوره معلومات ورکړي.
مدارس ته هیڅ قسمه فائده نه رسیږي. نن پورې په یو مدرسه هم په ترخګرۍ کې نه شامل شوی دا او نه ثبوت پرې راغلی دی. آډیټ کېږي د تمامو ادارو او گورنمنٹ چې د هغه منه چې مخکې کم قوانین دي ٹرسٹیز وی او کمیټیان وی این جی اوز وی تنظیمونه وی هغه باقاعده نگرانی ساتي او حکومت ته سالانه رپورټونه هم پېښ کیږي.
د ذکر دا چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د بری درستو جوړ قامی ایکشن پلان په ایجنډا کې په لسم نمبر د دینی مدرسو رجسٹریشن دی. د قامی ایکشن پلان شاوخوا دوه کاله تیرېدو وروسته سند حکومت په لومړي ځل دا ګام پورته کړی. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان او افغانستان د سرحدي خارونو چمن او سپین بولدک ترمنز پولا نن په 15 ورځ هم تړلې پرته ده. چلا عمل نه یوازې په سیمه کې تجارتي هلې ځلې په ټپه درېدلې بلکې عادي وګړي هم له ستونزو سره مخامخ دي. د پولې تړل کېدو له وجې دواړه خواوو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. په چمن کې د تجارانو د اتحادي مشران د پاکستان له حکومت غواړي چې دغه لار زر تر زره ورته خلاصه کړي. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د پولی د بندش له امله د افغانستان و غاړی ته پانګورو او خټکی بار په اصلګونو لاریانی د تیر 15 ورځو راهیسه ولاړ دي. د تجارت په وینا چې د خټکی او انګور اوس د خوراک قابلیت نه دی پاتې شوی. د غډول په چمن کې د پاکستان په لور هم په اصلګونو لاریانی او کنټینران په وژدو کتارونو کې ولاړ دي. په دوی کې زیاتره لاریانی او کنټینران د افغان ترانزیت ټریډ او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په خوراکي توکو او نورو شانو بار دي. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې مشر انجینیر داود اڅکزی و مشال ریډیو ته وویل چې د پولې د بندش له امله د پاکستان او افغانستان و تجارت ته لوی زیان اوښتی دی. بیا په خاصه توګه د چمن هغه تجار چې په ویش منډي کې دوکانونه او مارکیټونه دي هغه هم د تیرو 15 ورځو راهیسې بند پاتې دي. ښاغلی اڅکزی د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د پولې د خلاصولو لپاره د سمدلاسه ګامونه پورته کړي چې دغه ډول تجار او عادي وګړي د نورو ستونزو څخه خوندي پاتې. د دې ونی ورده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دغه پوله هر ورځ د لسو خطر 15 پوری خلک تګ راتګ کوي. په دوی کې زیاتره د چمن تجار دي چې په بیش منډي کې دوکانونه او مارکیټونه دي. دغه ډول د افغانستان د کندهار، هلمند او نور برخو څخه هم په سلګونو خلک و پاکستان ته راوړي. په دوی کې لویه کچه دغه ناروغان وي چې په کوټه او کراچۍ کې و علاج ته اړتیا لري. په چمن کې د ګاونډي هیوادو ترمنځ پوله دغه وروسته وتړل سوه کله چې د پنجشنبه په ورځ و پاکستان ته څیرمه د افغانستان په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال د ورځې په اړه یو لاریون راوتلی و. د لاریون ځینو برخوالو و بیش منډي ته نږدې پر باب دوستي یا لویه دروازه د ډبرو وارونه وکړل، شې ماتې کړې او د پاکستان قومي بیرغ ته د راکښته کولو وروسته ور ورکړی چې لامله پر پوله د دواړو هیوادو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو او پاکستان د احتجاج په توګه پوله د خپلې خوا وتړله. د پولې د خلاصولو لپاره د شنبه په ورځ په چمن کې د باب دوستی پر دروازه د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو یوه غونډه وشوه، خو د دوو ساعتو وروسته دغه غونډه بې څه نتیجې و پای ته ورسېده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمه د علي شیرزو سیمه خلک وایي د ځمکه خویدو د خطر له وجې لږ تر لږه یو نیم سل کورنۍ مجبور شوي چې خپل کورونه خوشي کړي. بلخوا د منځنۍ کورمه مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي د دلې ادارې سره په سیمه کې د ځمکه خویدو پیښو په اړه معلومات نشته. تفصیل طارق اورگزی راکوي.
ځای خلکو تر مخه په سیمه کې میلا توت ګړی دورانی ګړی پیشو تاندی او بوسونا کا داسې کلی دی چېرته کې یو نیم سل کورنۍ د ځمکې د خویدو له خطر سره مخامخ شوي دي. د سیمې سید ګل مشال لوډیو ته وایي موږ ته خطر شته ځکه چې ځمکه ډېره تیزی سره په خویدو ده او زیاتوي چې دوی د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
اوس مجلس کلی ته خطرات دي چې کلی ته بالکل هغه کمر قریب شوی دی، تقریبا شل ساعت پاتې دی او چې موږ سره حکومت امداد نه کوي د کله دې مخر کېږي نو چې کله دې مخر شي
یو بل کس خان مشال لوډیو توای په دار کې تر اوسه یو سل پنځوس جیره بزمکه شاوخوا دیرش غزلان دی د خوړ په لور خویدلې ده چې پکې زیاتره د قرض مکه ده. سوبیدار وای پسما کې زمکا لاندې د تلو لوجې د سیمې چې کم مرکزی لارې دي هغه ټولې تړل شوې دي. د منځنۍ کورمې مرسیال پولیټیکل ایجنټ عرفان علی مشال لوډیو ته وایي د سره دا معلومات نشته چې د لشزو په دار سیمه کې ځمکه خویدلې ده. عرفان علی وایي د دغې خبرې پخلی د کېدو پس به پولیټیکل انتظامیه د سیمې خلکو سره مرسته کوي. علی شیرزو یوه غرایزه سیمه ده او ډېر خلک په غرونو کې ژوند کوي. دغه سیمه د منځنۍ کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د دینه وړاندې هم د غرونو او ځمکو د خویدو پیښې مخې ته راغلي دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
په مومندو کې د یو سل ویښت کمیونټي سکولونو استادان وایي فاټا سیکریټریټ د هغوی د تړل شوو سکولونو د بیرته پرانستلو په موخه د عدالت امر نه مني. دوی په داسې حال کې چې خپله دغه قضیه دوباره د پېښور هایکورټ ته وړي، له حکومت غواړي چې پر نوکرایو یې بیا بحال کړي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په محمد جنسای کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې هغوی د خپل سکولونو د بیا بحالۍ لپاره عدالتي مقدمه ګټلې ده، ولې د عدالت دغه فیصله د فاټا سیکریټریټ تعلیمي څانګه نه مني. په کال 2012 کې د حکومت لخوا په محمدو کې یو سل او اته کمیونټي سکولونه بند کړل شوي، ولې وش پېته سکولونه بیا بحال شوي. د یو څلوېخت سکولونو استادانو د خپل بحالۍ لپاره په عدالت کې انصاف وغوښت چې د روان کال د جون په 15 نیټه عدالت دغه استادانو په حق کې فیصله وکړه. خایسته زر نومې یو استاد چې په بایزو کې ډیوټي کوله وای چې هغوی د یادې نوکرۍ له وجې د سرکاري نوکرۍ نه هم پاتې شو، ولې حکومت ورله دغه کچا یا غیر سرکاري نوکرۍ هم ختم کړي.
هایکورت موږ له فیصله باقی ده راتره موږ سره آرډر شته دی، موږ چې کله ډایرکټریټ ته لاړ شو موږ ته ټال مطول کوي کله څه وایي کله څه وایي. نو ډېر موږ ډېره دې ته ګیله ده او زموږ ماشومان او زموږ چې کوم موږ یو ځوانان بېروزګار یو او مسلې موږ ته ډېرې پیدا شوې دي.
د دغه استادانو په وینا په هر سکول کې دوه استادان او یو خدمتګار وو. هر سکول کې د ماشومان شمیر له اویونه زیات وو، خو د حکومت د فیصلې د نه منلو له وجې دغه ماشومان زیاتره بې تعلیمه او استادان او خدمتګار بې روزګاره دي. او بل خو بیا دغه استادانو د فاټا سیکریټریټ په ضد په پېښور هایکورټ کې د توهین عدالت مقدمه هم کړې ده. فیاض خان، زیاتوي.
اوی موږ تاریخ راغله 29 سپتمبر موږ دا نه غواړو چې موږ د مشرانو د عدالت کې ملت تنظیم وکړي. موږ دا غواړو چې راځي 29 سپتمبر نه مخکې مخکې ملت دې زموږ د اپوینټمنټ وکړي.
بل خو د قبایلی سیمو تعلیمي څنګه دغه استادانو ته وای چې هغوی به د های کورټ د فیصلې په ضد د پاکستان په سپریم کورټ کې اپیل کوي چې ګینه دغه استادانو د بیا بحالې فیصله دې ختم کړي. خو استادان وای چې حکومت یو خواته تعلیمي ایمرجنسی د لاندې تعلیم عام کول غواړي، ولی بل خو د هغوی د بیا بحالې په ضد هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې دونی می بجې شوې د ماسپخین د مجید بابر نه لن خبرونه اورو.
نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټې ځان مرګي برید خلاف کار بندیز کوي چې په دې یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی. نن به د قبایلي سیمو پارلماني غړي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاج سره ملاقات کوي. قومي اسمبلۍ کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجي شاجي ګل بیګا مشال ورته وویل چې دوی به په دغه ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبرې وکړي. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړې کړل شوې قومي تګلارې د جاج اخیستو په موخه یو اعلی سطحي غونډه کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په پنځم ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده ده. په چمن کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو اوړم ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانیستلو په اړه د دواړو هیوادونو د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې له نتیجې پای ته رسېدلې وې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په هند غږ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزه مرستې وکړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د واده په مراسمو برید یو تن مرګي ماشوم ترسره کړی دی. دا برید چې د اګست په 6مه دغه هیواد په جنوب ختیځ غازیان تیپه ښار کې رامنځته شوی و. پکې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د مصر چارواکي وایي تېره ورځ د سرخار قاهرې په شمال کې په یوه امنیتي پوسټه وسوال بجې کړي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي دي. د دې هیواد د داخله چارو وزارت ویلي درې وسوال چې په بې نمبره یو ګاډي کې سپاره وو د دې ښار په مینوفیا سیمه کې یې په دغه پوسټه برید وکړ.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشر کرس پانه خپل اداریه کې وای فټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورت وزیر اعظم ته لیږلې دی چې پکې تجویز ورکړی شوی چې راتلونکو 15 کالو کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. د ادارې په وینا چې دا تجویز له ټولو غوره او ښه تجویز دی ځکه چې قبایلي ولس د خیبر پښتونخوا صوبې د انتظام نه خبر دي او د دې تجربه هم لري. خو له فټا اصلاحاتو لومړی د قبایلي ولس رائے او اعتماد ترلاسه کول ډیر ضروری دی چې هغوی په صوبه کې د زم کېدو لپاره په کومو بدلونونو رضا دي. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو د کمیټې دا تجویز هم ډیر ښه دی چې راتلونکي کال د فاټا کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي. نو که دغلته بلدیاتي انتخابات وکړي شي نو د اصلاحاتو لپاره به لار نوره هم هواره شي. نو باید چې حکومت او ټول متعلقه چارواکي دې لړکی سنجیده او په احتیاط سره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپڼه خپل ادارې کلی کې چې په پاکستان کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښو کې د زیاتوالي له کبله مور او پلار ډېر له پریشانیو سره مخ دي او هم په دې وجه د خالی په ورس په کراچۍ کې پمفلټي اوویشل شوی چې پکې مور او پلار ته خبرداري ورکړی شوی وو چې خپل بچی دي پارکونو او نور د سیل ځایونو ته نه پرېږدي. همدارنګ په پنجاب کې هم حکومت ته د ماشومانو د تښتولو په حواله اتاتیا شکایتونه ترلاسه شوي. ادارې وړاندې لیکي دې لړکی پنجاب سند او خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ماشومانو د تختولو د پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او د پولیسو په وینا چې یو شمیر تختول شوي ماشومان یې بازیاب کړي. د ادارې په وینا که څه هم یاد صوبو د ماشومانو د بازیابۍ یا د دې پیښو د مخنیوي لپاره کوششونه کړي دي خو د ماشومانو د اغوا کېدو په حواله چې په مور او پلار کې کومه یره ترخه پیدا شوي نو باید چې د دې تدارک وکړي شي او د ماشومانو د غیبېدو مسله یو حساسه مسله ده. د دې په مکمل توګه مخنیوي پکار دی ځکه چې د مسلې حل دانه دی چې ماشومان یې راخوش کړل. د مسلې حل داري چې د ماشومانو اغوا کېدل ودرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانې یو لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان پر حکومت د ترهګرۍ پیښو پر وړاندې د جدي مبارزې د پرمخ نه وړلو لپاره نیوکې کیږي، د هغه هیواد وګړي هم په دغه لړ کې خپلې ذمهواري په سمه توګه نه پوره کوي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې وایي هغوی ته باید بیړنۍ مرستې ورسول شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته اورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي کله یوې خوا کله نه کله داسې بریښي چې د پاکستان ریاست په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو په کار کې جدي نه دی، نو له بلې خوا پاکستاني وګړي هم دغه موضوع ته هغه رنج لازمه ده پام نه کوي. د پاکستان حکومت د پیښور پر یوه ښوونځي د 2014 کال د دسمبر میاشت له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد خلکو ته د ټلیفون یوه شمیره ورکړه چې هغوی وکولی شي د ترهګرۍ په تړاو کوم مشکوک کس یا کار په اړه حکومت ته اطلاع ورکړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې یا نکټا د تیر زیارت ورځې په غونډه کې دا خبره معلومه شوه چې د 13 جولای میاشت په لومړیو 20 ورځو کې پر دغه 1000 شمیره له شویو 8315 ټلیفونونو څخه یوازې 1000 جدي او له ترهګرۍ سره پر تړلو موضوعاتو ول او نور ټول جالي ول. لیکنه وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نکټا 15 کسان چې هر یو یې تر 500 زیات ټلیفونونه د ادارې ته کړي ول و پیژندل او د پاکستان له مخابراتي ادارې سره د غستونزې له شریکولو وروسته د هغوی سیم کارتونه وروتړل. لیکنه زیاتوي پر دې سربېره چې خلک ښایي د حکومت د تنګولو په غرض یا د شمیرې ته زنګونه ووهي، قانون عملي کوونکي ادارې هر یوې ټلیفوني اړیکې ته باید بیدار واوسي او داسې وانګیري چې د ترهګرۍ د کومې پیښې په اړه دوی ته څوک خبر ورکول غواړي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل زرګونه افغان کډوال چې 13 میاشت له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې د مهاجرت نړیوال تنظیم IOM په حواله ویل شوي له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر په ناڅاپي ډول زیات شوی چې د همدې تنظیم په خبره په تیرو 4 اونیو کې شاوخوا 6000 غیر راجستر افغان کډوال افغانستان ته بیرته تللي دي. د دې لپاره چې دا کډوال په پاکستان کې راجستر نول افغانستان ته په ورتګ دوی ته د راجستر شو هغو په څیر مرستې نه ورکول کیږي. له دې بیرته ستنېدونکو کډوالو څخه اکثرو یې ننګرهار ولایت ته مخه کړې. د ناروې د کډوالو چارو شورا وایي دا کډوال په ډېر بد وضعیت کې دي. په اعلامیه کې د افغانستان په حکومت کې د مهاجرینو او بیرته ستنېدونکو کډوالو چارو ریاست د شمیرو حواله ورکړل شوی چې ښایي د رواني اګست میاشت له 8 تر 14 نېټې پورې هر ورځ په اوسط ډول 2600 غیر راجستر کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د همدې شمیرو تر مخه د بیرته ستنو شوو افغان کډوالو له 2/3 ماشومان دي. د ناروې د کډوالو چارو شورا اندېښنه ښودلې چې که بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو ته اړینې مرستې ونه رسول شي ښایي هغوی ته په افغانستان کې ژوند کول لا هم ستونزمن شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماښام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر 9 بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه انتحاري حمله چې 500 زیات کسان یې ووژل یو ماشوم کړی و. دا حمله وړ مشپه د واده په مراسمو کې وشو چې 500 زیات کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپي کړل. محمد تکل د موضوع تفصیل لري.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیان تیپی ښار د خونړۍ حمله په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا تر سره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیان تیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې 4 نوي کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 12 او 14 کلونو ترمنځ و یا خپل ځان والوزاوه او یا د کومبل چا په وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 12 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې 150 کسان وژل شوي دي. په غازیانتیپې ښار کې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سوریې د سرحد په 45 کیلومتره واټن کې پروت دی، د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حملې په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه، پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیانتیپې کې یو سازمان درلود، یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي، خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیې جنوب ختیځ چې ډیری وګړي کوردان دي، له تیر یو کال راهیسې د هغو مرګونو حملو ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش ډلې لخوا ترسره کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راوړی
تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر هند غږ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. ښاغلی کرزی چې د سولې او شخړې د معلوماتو د مرکز په بلنه هند ته تللی، له بېلابېلو هندي رسنیو سره په مرکو کې له هند غوښتي چې له افغان پوځیانو سره د ظرفیتونو په لوړولو، د وسلو مهماتو په تجهیز او همداراز د هغوی په روزنه کې مرستې وکړي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیان د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره جګړه مخته وړي او اړتیا ده چې ټول هیوادونه په خاص توګه هند ورسره هر اړخیزي مرستې وکړي. له کابل سفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
له افغان پوځیانو سره د بهرنۍ همکارۍ د جلب د هڅو په دوام پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم له هند څخه غوښتنه کړې چې له افغان پوځیانو سره په هوایي او ځمکنۍ برخه کې هر ډول مرستې وکړي. کرزی په هند کې له بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې له هندي چارواکو غوښتي چې د افغان پوځیانو د تجهیز او تمویل او د روزنې په برخه کې فعاله ونډه واخلي او دا مرستې به خامخا ګټورې ثابت شي. کرزی له هندو اکسپرس آنلاین، وایر، ایکس نیوز او څو نورو رسنیو سره په تېره یوه اونۍ کې په خبرو کې په همدې برخه ډېر ټینګار کړی چې له افغان پوځیانو سره د هند مرسته مثبته تمامیږي او دا هیواد باید په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. دی وایي موږ به د افغان پوځیانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکنۍ برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولی شي موږ ترې مرستې غواړو. هند د پولیسو او اردو د روزنې لپاره ډېر ښه مرکزونه لري. د وسلو او نورو پوځي برخو کې یا مجموعا په هره برخه کې چې هند مرسته کولی شي مرستې به د قدر وړ وي. ترزی همداراز ویلي چې اسلامي دولت ډله په بشپړ توګه په سیمې باندې تحمیل شوې بهرنۍ تروریستي ډله ده او باید د له منځه وړلو لپاره د هند په شمول ټول لاس یو کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي په خبرو کې که څه هم له هند د پخواني ولسمشر حامد کرزی د غوښتنې په اړه تبصره ونه کړه، خو د هند مرستې د افغان پوځیانو لپاره حیاتي وبللې. صدیقي وایي هندوستان چې د افغانانو یو ستراتیژیک ملګری دی باید زموږ تر څنګ پاتې شي. بې له شکه هند له افغانانو سره ډېره مرسته کړې او په پوځي برخه کې هم له موږ سره همکاري کړې ده، نو د مرستو دوام یې د افغان پوځیانو د پیاوړتیا او ظرفیتونو په لوړولو کې خورا مهم اغېز لرلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې پخواني چارواکي په ځینو مهمو برخو کې د بهرنیو مرستو د جلب هڅه کوي، خو وبه کتل شي چې له افغان پوځیانو سره د هند د پوځي مرستو په خاطر د پخواني ولسمشر حامد کرزی وروسته پرله پسې غوښتنې څومره مثبتې ځوابېږي.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
او سوریدونکو مشالونه خبرونه درته اورو چې نن پکې د هوتلي شاعر، لیکوال او سیاستوال اجمل خټک د ژوند او مبارزې په اړه اوري. مشالونه خبرونه شاهین بونیرې جوړوي.
ستړی مشه اوریدونکو، شاهین بونیرې ما او د عدم تشدد د کاروان د نوموړي مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درسره د پښتو د نوموړي قامي مبارز، شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. اجمل خټک د پښتونخوا پاکوړي کلی کې په 1925 کال کې د ستر خوشحال خان خټک په کورنۍ کې د حکمت خان په کور کې سترګې غړولې دي. هغه چې خپل لومړی زده کړې پای ته ورسولې، نو په یو سکول کې د استاد په حیث د خپل عملی ژوند پیل وکړ. له وړوکوالي دا فکر لرلو چې خپل قام خپلواک او خوشحاله وویني، او د دغې لپاره د عملی کار جذبه هم لرله. په 2006 کال کې د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د خبرو په وخت اجمل خټک د خدای خدمتگار، تحریک د مشر او د عدم تشدد د لوی مبارز باچا خان سره د خپل لیدلو کیسه صدا سره کړه. دا
باچا خان چې خدای خدمتګاری شروع کا او هر خاطلو نو نو خار نه پس چې خټک را کو تا اتلو کنه خټک وتا نو به زمونږ دی وځي تا رالو نو زمونږ د وجرا د اقتدار مخالف هوا د دوست محمد خان افغانستان بچاو د هغه رو شاجوری شجا په هندستان کې د دین ستناستو پیرنګیانو هغه روان کړو چې د هغه په نوم باندې د افغانستان تخت باندې قبضه وکړي. دې جنگ کې مونږ د هغې خلاف وو، د شجا او د پیرنګیانو خلاف. د دې وجه نه زمونږ شهرت ودې دی او دا خټکار هغه چې وا دا آزاد خیال څومره ټول آزاد خیال دا موږ سره دې سره تړلی وو. نو باچا خان چې راتلو دلته راغلو، د هغې نه پس دا د هغې زور حکومت سره اختلاف په ځای نوی اختلاف نوی جوړ شروع شو. نو دا علاقه د دې علاقې دا یو مرکز شو. زما اوس یاد نه شي چې زما عمر به څو پنځه کو شپږ کاله به، ځکه چې زه یا په 1925 کې پیدا شوی یم یا په 1928 کې. نو باچا خان د دې حجرې نه روان وو کلي ته تلو، لاره کې زمونږ کور راځي د څو قدمه کې دلته نه دی. زه د کور راوتی وم حجرې ته راتلم، نو هغه ولیدم په مخې راته داسې راته راخه راته بچو او بیا په سر راته راخه یې بچو ستاسو دپاره یې ګټو. نو هغه د هغه لاس راښکل او موږ سره مینه کول. هغې نتیجه شوه چې ما ټول ژوند تر ننه دې پورې د هغې ما په سر لاس راښکلو او زما تر دې وینا چې تاسو دپاره ګټو د دې دپاره ما خدای ته منظوره وه. هغې نه پس ټول ژوند مې دې ته وقف شو.
د پښتو ژبې نوموړي شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي اجمل خټک د ډېرو صلاحیتونو مالک وو، او په زلمیتوب کې ځان د باچا خان د یو تکړه ملګري، شاعر، نثر نگار او یو ښه مقرر په توګه په ولس منلی و. نوموړی زیاتوي اجمل خټک د خپلې خاورې، د ولس غرونو، ورشوګانو او سیندونو یو داسې زورور آواز و چې انګازې یې په ټوله سیمه کې اورېدل شوې.
اجمل صاحب د دې نړوندې یو ټیچر و او د هغې سره سره چې کوم دی نو د ریډیو پاکستان د پاره هغه سکرپټ رایټر و او هغه یو ډېر ښکلی صداکار و. او دغه صداکاري د هغه په تقریر کې هم وه، د هغه په شاعرۍ او روونه کې هم وه، د هغه په خبره کې هم وه. نو هغه یو ډېر ښکلی د ریډیو یو ډېر ښه رایټر پاتې شوی دی، ډرامه رایټر پاتې شوی دی. د هغه سکرپټ رایټنګ اوس هم د بیخور ریډیو د تاریخ یو حصه ده. نو بیا چې د دغې په نتیجه کې هغه جیل ته تللی دی او بیا په هغه څه تیر شوي دي، تازه په هغه د هغې پوره دور ښیي، پوره کیسه ښیي، پوره داستان ښیي.
اجمل خټک پخپله وایي چې سیاسي حل ځلې خود وړوکوالي نه پیل کړې وي، خو په کال 1955 کې چې کله باچا خان د قید نه خوشې شو نو د خدای خدمتګارو په مشورې په نوخار کې د هغه درون هرکلی کړی وو، او هم دغه وختو چې په باقاعده توګه یې د خپل سیاسي مزل پیل وکړو. نوموړي دغه کیسه صدا سره کړې ده.
دغه څه خو سیاست کې وو، خو چې زموږ مې قبول کانو دا 1955 چې باچا خان دا پاکستان نه پسې بندي شو، نو هغه نه سره تلو په نوبي ځای نه لوی استقبال ورته کېدو. څوک دې سوبې تر نه وځي د دې مخې، نو اول خو زموږ دا نوخار راتلو، د نوخار د خدای خدمتګارو د جرګې میټینګ وشو استقبال وکړو. هغې میټینګ زه د نوخار استقبالې کمیټې سکتر مقرر کړم او ښه جلوس مو وکړو، ښه استقبال مو وکړو. باچا خان سره سرارو نما ورتا سپاس نامه لیکلی وه، پر سړک ورته راجمه شو او زه مخې ته سره د مشرانو وتې وم ازاجي بابا قبر سره مو هغې استقبال وکړو او ما تقریر وکړو په خیر والې. هلته نه زه باچا خان سره به موټر کې کېناستم، دلته دې سړک باندې چې دا دې دلته لیکلي خلک راجم جاسور او لاړم سره. دغه چې زه باچا خان سره به ازاجي بابا کې کېناستم تقریر میں کو غدت ساکوری کی ندی نہ پھنس گیا دگا تحریک کی شم.
دا اجمل خټک شیری مجموعه د غیرت چغه د پاکستان او افغانستان په پښتون مشت سیمو کې د قامی ازادۍ، طبقاتی کشمکش او په خپل قامی تاریخ او کلتوري شناخت د ویاړ فکرونه په مخ وړي، او په ځوان کول د بیداری او خپل قامی مبارزې سره د ملګرتیا غږ کوي. په دغه اړه د لیکوال نورالبشر نوید ناورو
چې اجمل صاحب په کوم دورونو کې دا شاعري کړې ده، نو په هغه دورونو کې په دې خاوره باندې د پښتنو جون جواز او بیا خصوصا د طبقاتي سیاست او د طبقاتي جدوجهد یو ډیر لوی عمل خورو، او د دغه په نتیجه کې چې اجمل صاحب کله د غیرت چغې مزاحمتي شاعری غږ پورته کړو، دا زمونږ د مترقي ادب د مزاحمتي ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر ننه پورې مضبوط ولاړ دی او خلک د هغې د اثر نه بېغمه نه دي. او که تاسو فکر وکړئ نو چې د غیرت د چغې نفس کی اجمل صاحب کوم شاعری کړې ده، د هغه دونه اثر نه دی سونه چې د غیرت د چغې اثر دی. هغه د هغه وجه دا و چې د غیرت د چغې په شاعری کې او د دې نور شاعری هر څوک شاعری یو او زبر دا ویل چې دورونه بیا مختلفو چې څنګه په ډرامه کې یا د څنګه ډرامې لپاره د یو رښتینی کیسې ضرورت دی، نو دغه چې د اجمل صاحب د شاعری لپاره دا ماحول او د پښتنو د لرو بر د ورسونو دا جون جواب چې کوم دی، نو هغه داسې و چې یو رښتونې کیسې ورته ویم، حقیقت ورته ویم، او دغه حقیقتونه هغه په خپل شعر کې نه غښتې دي، نو چې چا کتلي دي نو هغې ته هغه تصوراتي شاعري نه وي، بلکې هغې ته د خلکو د رښتیا د رښتینې جون د رښتینو حقیقتونو یو هنداره ورته وي.
اجمل خټک د خپل قامی مبارزې په بدل کې سو سو ځله په بند محکوم شوی دی، او د خپل ځواني ډېر خوږی ورځي د جیل د تور تمبو شاته تیری کړی دی. د ملکن پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن وای د اجمل خټک کتاب د ز پاگلوم کو یو خوا په پښتو ادب کې د نثر یو غوره نمونه ده، نو بل خوا د هغه دور د جبر یو داسې یادګار دی چې د هغه وخت د قامی مبارزینو د قربانیو کیسې پکې خوندي شوې دي، او د پښتنو ځوان کولبترې تر ډېرې مودې الهام اخلي.
دا زه پاگلوم د دې کوم کتاب دی، نو بنیادی طور باندې دې چې کله د مارشل لا خلاف حکومت نیولې وو زمونږ په پښتونخوا کې د قیوم خان وزارتو، دغه وخت کې دې چې کله گرفتار شو نو دې په مختلف ټارچر سیلونو کې پاتې شو. هلته دې داسې وځپلی شو، دله دونه زور ورکړی شو، دې په ذهني او جسماني لحاظ سره دومره وځپلی شو چې د خپل ځان باندې هم د لیوانو پاگل ګمان راغی. هغه وخت کې چونکه دته نه د قلم اجازت و نه د کتاب اجازت و، ځکه چې دی په کوم حالت کې و نو هلته دا ممکن نه وه. دې چې کله د دې جیل نه را خلاص شو نو بیا د ذهني طور باندې ډېر زیات تاثر شوی و. هغه اثرات یو بیا د ډاکټر مشوره وکړه چې که داسې یو پروفیزه مقام ته لاړ شه چې هلته کې ستا صحت برابر شي او واپس ریکور شي. نو دې افضل خان لالا د ځان سره سوات ته بوتو او د هغه سره په کور کې دیرو او د هلته دا کتاب ولیکو. کوم یاداشتونه چې دته په دغه کې وو د جیل نه، نو که چاته دا پته نه وي چېره دا کتاب د هلته لیکلی، نو بالکل دا هېڅ پته د دې کتاب نه لګي چېره دا بهر لیکلی شوی دی او که دا په جیل کې دننه لیکلی دی. خو چونکې د دې واقعیات او د دې بنیادي محرک چې دی هغه جیل دی، هغه ټارچر سیلونه دي، نو د دې د وجې نه دا په د اجمل خټک بابا په زنداني ادب کې یو ښکاره کتاب دی.
اجمل خټک خپل وایي هغه د باچا خان د سادګۍ د خپل قام سره د بیکچه مینې او قربانیو نه ډیر اثر اخستی وو او غوښتلې چې هم د خدایي خدمتګار تحریک د لارې خپل اولس د غلطو رسمونو، کم علمي او مایوسۍ د تیارو نه راوباسي او په خپل وطن کې د خپل واک خاوند کی. نوموړی د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د باچا خان ځینې یادونه داسې شریک کړي دي.
داسې کړي داسې علاقه نه وه چې هغه ورغلې نه دي، اوسه بالکل دلتی وی ابتدا کې کمې کولې، ورتلو به خلکو ته بلنه ده ورتلو، او دا کې څه ورته وي چې دا دې تنګیان ملګری دی او ستا مخالف ته دې پروا نه کوله، هر چا ته بتلو او هر چا سره بهیې هغه کول. نو دې تاریخ چې شروع کړی دی بیا باچا خان نه باچا پاتې دی نه خان پاتې دی، بیا موږ ورته سرتور ملنګ وي سرتور ملنګ شو ټول ژوند تیرول په دې باندې پر کور کې او بهر ژوند داسې و چې ډېر ساده جامې بیا اوسي هغه سره بیا دومره مړې جوړه جامې په یو ګټلۍ کې وي پتخ کې مینې مړې ګرځې دو هغه ګټلۍ چې ته ورکور نه خپل خدمت یې پہچان نه ګولو. زه ورسره جماعت کې جماعت نه راوتلو تقریر کړی دی سپلۍ یې چا ورته دغه کولې نه هغه ورته باچا خانه دا ثواب دی چې تاسو ته سپلۍ مخکې کېدم یا درکم او وی خلا ثواب دی یو که تاسو سپلۍ کوم دی ودا دی نو وی خلا زم ثواب وګټم تا ته سپلۍ سمم تا قسم باندې ادم اته هغه ژوند فلسفه دا چې خدمت او اتفاق پښتنو لري جوړ شي او دا کوم خدمت کی او دا خدمت روبه پوینټ دا چې پیرنګي د دیمن فوزي او دا علاقہ آزاد شي تر دې پوری چې تستانه چې تحریک کې پارٹی منظم کی بلکې د پښتون قوم معیشت او معاشرت تعلیم او ټول ژوند ځواک باغ کې سیټلمنټ د تبدیلی راولي.
اجمل خټک په پاکستان کې د پښتنو د حقونو، جمهوریت د ودی او قومي بیدارۍ لپاره یو نه هیریدونکي کردار لوبولی دی. په کال 1903 او یم کې چې کله د حکومت لخوا د باچا خان د تحریک د مشرانو او غړیو د نیولو او پاغوی د تشدد لړۍ نور هم ګړندې شو، نو اجمل خټک افغانستان ته جلا وطن شو. تر 1909 یم کال هم په کابل کې پاتې شو. د جلا وطنې د ورځې دغه په کورنۍ څنګه تیر شوې په دغه اړه د اجمل خټک د زوی ایمل خټک نه اورو.
ما سی وای د یو خدای خدمتگار را چې هغه د خیش اوسیدونکو عبدالواسی کاکای نومو خو زلا بداسې را بغلو او ما تر و ملاو شو او ما ته په جیب کې سیده نو ما به تر ایشته خو ما ته په جیب کې لکه داگه دا خپل وس او دا داگه مطابق چې خو دا لانکه خپل ډیر غریب سړی و تین علاوه نور چا پدې پښتنو کې سیاسي خلک وو، غیر سیاسي خلک وو، زما په خیال باندې هغوی سره خو نه داسې څه سوچ او نه داسې فکر او نه چې په داسې سوچ کړی دی، نه چې په خیال کړی دی چې یاره دومره لوی شخصیت وو، دومره د قوم ګوند سره یو تعلق وینه وه، او دې نشته دی نو آیا د دې د ماشومانو سال دی.
اجمل خټک په کال 1990 او 1990 کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی غوره شو. د پارلیمان د لارې د خپل اولس د حقونو مبارزه پر مخ بوتله. هغه په پښتو او اردو کې یو لس کتابونه لیکلي دي. اجمل خټک په 2012 کال کې د فروری په 8 نیټه د دې فانی دنیا نسترګې پټې کړې او په اکوړي کې د خپل پلار نیکه پادیره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو، هم دې سره زمنګ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی. بل ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او کار پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.